السلام علیکم د ازادي رادیو په ایوی بلې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وارزه وخو داعش ته یې ژوره اندېښنه ښکاره کړه.
Major negative development.
منفی عمده پرمختګ داده چې طالبان ندی توانیدلی چې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څنګه د پراختیا مخه ونیسي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید په ډیرېدو دی، خو بزګر وایي مجبور دی چې پر خپلو ځمکو کوکنار وکړي ځکه د معیشت بله لار نه لري.
در غنمو و در جورو و در هر څه موږ د تریاک مویه نیمه څه کاټه کوي موږ څه پیدا کوي موږ مجبور ما کړه د تریاک چاره نه لرو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او له پولند سره د بیلاروس په پوله د هغو په راټولو شوو په زرګونو کډوالو له حاله به خبر شئ چې یو شمېر افغانان دي.
I can't go back Afghanistan.
بیا نشم کولای چې افغانستان ته ولاړ شم.
بلیس
په ځنګل کې هوا ډیره سړه ده، نه اوبه شته نه ډوډۍ.
د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د خزو ځانګړي خبرونه او د غرض بل خبرونه د اساسي بشري حقوقو مهیروي خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پرونی چاودنې مسؤلیت واخیست. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو یې اووه مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او د دې هېواد د لړیوالې کېدو په حال کې اقتصاد افراطیت خطر زیاتوي. ډیبورا لاینز تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وویل چې د بشري ناورین مخه نیول کېدی شي او زیاته کړه چې د رامنځته شوي وضعیت یو اساسي علت دا دی چې پر طالبانو چې د اګست په 15مه یې کابل ونیو مالي بندیزونه لګول شوي دي. د ډیبورا لاینز د وروستیو څرګندونو تفصیل وروسته اوریدلی شئ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پرونی چاودنې مسؤلیت واخیست. د کابل په دشت برچی سیمه کې پرون مازدیګر پر یوه تونس ډوله موټر چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې په پیل کې د یو تن د وژل کېدو او د درې میرمنو په ګډون د شپږ تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. خو فرانس پرس خبری آژانس تېره شپه ناوخته په یوه راپور کې څرګنده کړه چې دې چاودنې د دوو کسانو ژوند اخیستی دی. د داعش خراسان څنګه په یو بیان کې چې د ټلګرام لارې پرون ناوخته خپور کړل د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې چې کرزی لوی مجرم دی په ټویټر او فیسبوک ځواب ورکړ. ښاغلی کرزی پرون ولیکل چې د دې وزیر څرګندونې د تبصرې وړ نه ګڼي خو توصیه ورته کوي چې ملي وحدت او اتحاد د ګران هېواد د عزت او د یو باثباته ملي نظام د جوړېدو لاره ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي پرون په بلخ ولایت کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال د طالبانو عمومي بخښنې ته اشاره وکړه او ویل چې تر کرزی عبدالله او مسلم یار لوی مجرمین څوک دي خو طالبانو په خپل نفس پښې کړه. تر اوسه د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د مشرانو جرګې پخواني مشر فضل هادي مسلم یار د طالبانو د دې وزیر د څرګندونو په ارتباط نظر نه دی څرګند کړی. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو یې اووه مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلي دي. هندي پولیسو د چهارشنبې پورې څرګنده کړه چې پر دې کسانو وروسته تر دې عملیات وشول چې دې یاغیانو په سیمه کې یو قمندان وواژه. پولیسو زیاته کړه چې دوه تنه نور هم چې شک پرې کېده له یاغیانو سره مرسته کوي ووژل شول، خو د دې کسانو خپلوانو ویلي دي چې دا دوه تنه بېګناه وو او د سرینګر په ښار کې د مظاهرو پر مهال شمې بلولې. د کشمیر د پولیسو مشر ویجی کومار وویل 15 تنه چې ګمان کېږي د مقاومت په نوم د جبهې غړي دي د چهارشنبې په ورځ او دوه تنه د سرینګر په جنوب کې د یو بل برید پر مهال وژل شوي دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په وروستیو اونیو کې د هندوانو، سکانو او کارګر مهاجرو په شمول تر دیرش تنه ډیر وژل شوي دي. د ناتو د سرمنشي مرستیال مرچا ژوانا د اوکراین شاوخوا د روسیې پراخ نظامي حضور ته اندېښنه ښکاره کړه. ژوانا د ازادي راډیو رومانیي څانګې سره په ځانګړې مرکه کې وویل:
موږ اندېښمن یو، ځکه چې د اوکراین شاوخوا د روسیې د پوځي غیر عادي او پراخ حضور شاهدان یو. که چېرته په اوکراین کې د کریمیا په اړه غږیږو، هغه سیمه موږ د اوکراین د خاورې برخه ګڼو چې په غیر قانوني ډول د روسیې له لورې نیول شوې ده، نو په دې ډول دا عادي کار نه دی.
وروسته تر دې چې روسیې د 2014 کال په مارچ کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، لویدیځ پر روسیې بندیزونه ولګول. له دې سره د روسیې او ناتو ترمنځ کړکیچ زیات شو او روسیې له اوکراین سره پر پوله یو شمېر ځواکونه ځای پر ځای کړل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د ارمنستان په وړاندې د ازربایجان ننګه وکړه. د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د سیشن بي پورز وروسته له نږدې یو کال اور بند جګړه پیل شوه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په انقره کې خبري غونډه ته وویل:
موږ له پیله دا ویلي وو چې ازربایجان یوازې نه دی، کله به هم یوازې پاتې نه شي. موږ دا خبره بیا کوو چې ازربایجان یوازې نه دی او کله به هم یوازې نه وي.
د ازربایجان دفاع وزارت پرون وویل پر پوله د جګړې پر مهال و ازری پوځیان وژل شوي او لس تنه نور یې ټپیان شوي. ارمنستان بیا د یو عسکر د وژل کېدو خبره کړې او وایي چې د سیشن بي د جګړې پر مهال د دوی دیارلس سرتیري نیول شوي دي او څلېرش نور تري تم دي. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ تېر کال د ناګورنا قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر شپږګونۍ سختې جګړې وشوې چې تر ۶۰۰۰ ډېر کسان پکې ووژل شول. بیا روسیې د دواړو هیوادونو ترمنځ اور بند وکړ. اوس دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړۍ حمله یې انکړې ده. د مولداویا د بهرنیو چارو وزیر نیکو پوپسکو وایي هیواد یې د ترانس دنستر له سیمې د روسي ځواکونو وتلو ته په خپل بهرني سیاست کې لومړیتوب ورکوي. نیکو پوپسکو پرون په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګډې خبري غونډې ته وویل:
د مولدووا په ترانس دنستر سیمه کې د روسیې د عملیاتي ځواکونو د ډلې د شتون په اړه زموږ دریځ نه بدلېدونکی دی. دا وضعیت د مولدووا په اساسي قانون کې د بې پرېتوب له اصولو سره په ټکر کې دی او د روسیې ځواکونو وتل زموږ په بهرنۍ تګلاره کې لومړی توب لري.
وروسته تر دې چې په 1991 کال کې مولداویا له پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکي واخیسته، د روسیې یو شمېر سرتیری د ترانس دنستر په سیمه کې ځای پر ځای شول. دا پیښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلاف په یو مهم ټکي بدله شوې ده. خبرونه مو لازم دی راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دی ازادي راډیو په وی پانه کې شته پته مو دا ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی اکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له دې هیواد سره د مالی مرستې لپاره یوه لاره پیدا کړي. ډیبورا لاینز تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د افغانستان د 8 میلیون وګړو 80% یې له داسې حالت سره چې هغه لوږه شمېرل کېږي مخامخ دي او دغه وضعیت به په ژمي کې لا بدتره شي. ډیبورا لاینز وویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو د مالي ملاتړ لپاره لارې چارې پیدا کړي. د دې په وینا افغانان داسې احساس کوي چې یوازې پریښودل شوي، هیر شوي او د هغو شرایطو سزا ورکول کېږي چې دوی نه دي رامنځته کړي. هغې وویل هغه مالي بندیزونه چې پر طالبانو واک ته د اګست د میاشتې په 15 له رسېدو وروسته پر دوی لګول شوي، بانکي سیستم یې له کاره غورځولی او د اقتصاد پر هرې برخې یې اغېز کړی دی. د بیلګې په توګه د دولتي روغتونونو او کلینیکونو او د خوراکي مسؤلیت د پروګرامونو کارکوونکي بے معاش دي او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دغه وضعیت د بدلولو لپاره د مالي ملاتړ لپاره سمدستي یوه لاره چاره عمومي. ډیبورا لاینز د امنیت شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې ملګري ملتونه باید دا مسله یقیني کړي چې مالی مرستې طالبانو ته ونه رسیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غراز وویل چې د افغانستان دړې وړې کېدو په حال کې اقتصاد د افراطیت خطر هم زیاتوي او زیاته کړه چې پر طالبانو لګول شوو بندیزونو بانکي سیستم له کاره غورځولی او د بانکي سیستم سقوط به د پیسو غیر رسمي او له کنټروله وتلې تبادله زیاته کړي چې دا کار به له تروریزم، قاچاق او د مخدره موادو له قاچاق سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې دا کار به لومړی افغانستان او بیا ټوله سیمه اغیزمنه کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په افغانستان کې د بشري او ناوړه اقتصادي وضعیت خبرداری داسې مهال ورکوي چې پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه په یوه پرانستي لیک کې وغوښتل چې د امریکا حکومت د پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز دغه راز داعش ته هم اندېښنه ښکاره کړه. ډیبورا لاینز وویل چې یو وخت داعش خراسان څنګه د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې فعاله و خو اوس تقریبا په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. د ډیبورا لاینز د دې څرګندونو نور جزئیات د احمد شیبر په راپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د افغانستان امنیتي وضعیت شو وارزاوه خو داعش خراسان څنګه ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. ډیبورا لاینز د غونډې ته چې تېره شپه د کابل په وخت 12:00 بجې پیل شو وویل تېر کال داعش په افغانستان کې 6 بریدونه کړي وو او سش کال چې د کومو حملو مسؤلیت داعش اخیستی دی یا دوی ته منسوب شوي دي شمېر یې 3 شپږ دېرشو ته رسېدلی دی. Mirman Lines zyata kra.
Major negative development has been the Taliban's inability.
منفی عمده پرمختګ دادی چې طالبان ندی توانی دلی چې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څنګه د پراختیا مخه ونیسي. داعش یو وخت په څو ولایتونو او کابل کې فعال و، اوس داعش خراسان څنګه نږدې په ټولو ولایتونو کې سته او ډېره فعاله ده.
د ملګرو ملتو ځانګړي استازي بیا وویل چې طالبان د داعش د مخنیوي لپاره په غیر قانوني ډول خلک نیسي او د اندېښنه شته چې د داعش مشکوک خړي په صحرایي محاکمو کې ووژني. د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان او تاجکستان استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د ملګرو ملتو د سرمنشي استازي که څه هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې د اګست په 15مه کابل ونیو د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وباله خو په ورته وخت کې تور پورې کړ چې طالبان خپل مخالفان ځپي.
Overall security situation has indeed improved.
لالویا سره امنیتی وضعیت ډیر ښه سوای دی ځکه چې جګړې تر ډیره ختمې سوې دي. موږ په منظم ډول د پیښو ناوړه راپورونه ترلاسه کوو چې په دې کې د کورونو تلاشي او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو او چارواکو بې محاکمې وزن شامل دي.
طالبانو مخکې دا تورونه رد کړي وو چې دوی خپل سیاسي مخالفان وژني. د دوی مرستیال ویان بلال کریمی دوی اونې مخکې ویلي وو چې د طالبانو له صفونو څخه نشته 200 کسان په دې تورې سل شوي دي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي او په جرمونو کې لاس لري. شاغلی کریمی هغه مهال دا خبر هم کړې وه چې له دې کسانو به تحقیقات وشي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم تا هنوز ما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مپشین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې پر افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري وضعیت پر موضوع خبرې کوو. په تیره لدی ارخه چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا کانګرس ته په پرانستي لیک غوښتنه کړې چې د امریکا حکومت پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. دغه راز د طالبانو او د امریکایي پلاو ترمنځ هم د خبرو د پیلېدو ویل کېږي. څه موده مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا خبره وکړه چې خبري ممکن بیا په دوحه کې امپایل شي. د هغه موضوع ده چې پر دې پروګرام کې چیرو تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي رادیو له لارې له نورو سره شریک کړي. په افغانستان کې ترکو به نږدې دوه برابر زیات شوی او د ملګرو ملتونو په وینا د دې سربېره چې طالبان ویلي وو چې د نشه یي موادو د کرکیلې مخه بنسي، سکال د کوکنارو حاصلات په افغانستان کې ډېر شوي دي. د ملګرو ملتونو په باور که چیرته د افغانستان اقتصادي وضعیت همداسې وي پراتلونکي کال کې به د کوکنارو کښت پسې لا پراخ شي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د افغانستان د کوکنارو بیا سشکل د افغانستان د نن د 1.8 او 2.1 میلیارد ډالرو ترمنځ اټکل شوې ده. د ملګرو ملتونو نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې په وینا، له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سیاسي بې ثباتي د کوکنارو د بیو د زیاتېدو سبب شوې ده. بل لور ته چې کله طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، دا خبره یې وکړه چې د نشي موادو د کر او پلور مخه به ونیسي، خو نړۍ باید مرسته ورسره وکړي. تر اوسه طالبانو د کوکنارو د کښت مخه نه ده نیولې. بسکران د دې سربېره اندېښمن دي. د کندهار په حوض مدد سیمه کې د محمد معصوم په نوم یو بسګر فرانس پرس اژانس ته وویل
طالبان پر اتک سره اوازې سته، مګر خو داسې خاص دقیق معلومات موږ ته هم نشته چې آیا څنګه به سي. موږ هم اندېښمن یو چې آیا بند به سي که به نه سي بند.
د سرپل ولایت یو بسګر بیا چارواکو ته د کوکنارو د بدیل کښت وړاندیز کوي. دې بسګر ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال د خپل نوم لا اخیستو ډډه وکړه.
د سرپل ولسوالی غرنی دی، دهقانان شاته پاتې دی، غنم نه لري. 15 کاله وشول چې په سرپل کې کوکنار نه کرل کیږي. د کوکنارو په ځای بل شی باید وکړو. د کوکنارو په ځای هنګ کرلی شو چې ډیر ارزښت لري. بد بویه هنګ د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې کرل کیدای شي. ولاندیز کوم چې د بد بویه هنګ تخم مونږ طرف کړي.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د می او اګست ترمنځ تریاکو بی دو برابر لوړې شوې دي. د نصرت الله په نوم د هلمند د مرجی ولسوالی یو بسګر ازادي راډیو ته وویل
شاشکال موږ دلته خریدو پروش لرو، تر نور کلو باندې یو اندازه به هم شدي. یعنې پروش کال په 40,000 کلداري داسې خرڅېدل. شاشکال تقریبا د 80,000 سره شروع، تر 20,000 پورې دغه سي تاریخو هغه ششان خرڅېږي. وروالي په دې باندې راغلي چې امارات شاشکال ټول افغانستان تصفیه کوي، نو موږ دا تصور د ځان سره لرو چې خامخا بندیږي. نو
د ملګرو ملتونو نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې په وینا، د افغانستان د سشکال له تریاکو به شاوخوا 360 تنه خالص هیروین تولید شي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د یوې سروې له مخې په 2019 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو له درکه 1,00,000 کسان په کارونو بوخت وو. د راپورونو له مخې له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان د صادراتو کمیدو هم دې ته لاره پرانیستې ده چې بسکران تر هر څه په کوکنارو ډېره تکیه وکړي. ډېر په دې باور دي چې خراب اقتصادي وضعیت شایي د دې سبب شي چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو کښت په افغانستان کې نور هم پسې زیات شي.
دغه راځه په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د کوکنارو کر او دغه راځ د تریاکو تولید زیات شوی دی. هلمند هم یو د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې ډېر پکې کوکنار کرل کیږي. په هلمند کې د کوکنارو د پراخ کښتونو سره دغه راځ په دې ولایت کې د تریاکو د پی او پلور په بازارونو کې هم د نشه یي موادو بیه څو چندې لوړې شوې دي. نور به په دې راپور کې واورو.
غلام حضرت د کوکنارو تازه کرل شو کښتونو ته اوبه ورکوي. هغه د هلمند د مرجی ولسوالی پر هغه دشتې ځمکو چې په خوا غنم کرل، سشکالې د کوکنارو پراخ کښتونه کړي. غلام حضرت وایي سشکال په هلمند کې ځکه زیات کوکنار کرل سوي چې دوی فکر کوي د طالبانو حکومت ممکن راتلونکی کال د کوکنارو پر کښت بندیز ولګوي.
سشکال خلک ډیر کړي، ولی چې امارت خلک تریاک سشکال ډیر کړي.
د عبدالجبار په نوم یو بل بزګر د کوکنارو کرکیله خپل مجبوریت بولي او وایي چې له کوکنارو پرته نور کښتونه اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی.
کرو یا د ناتوانی د مجبوریه
او چې تاریخ نه په افغانستان کې ډیره سخت ستړیا ده، سخت ستړیا سره مخ یو د وچ ناتوانی کرو، او امارات چې زوره ور دي هم بندوي سیم بندي چې راغو کې بندوي هم، او نو موږ شهر سره موږ مجبور مکلف سیم ول تاریخ کښ وکړو، او موږ کارونه ډیر سره ستړي ډیر شکې دي دي، نو موږ مجبور مکلف سیم په تاریخ کړو خپل کوڅو دوام ورکو او ستړي زر بدارو یو درغنه مو وزر جوړو وزر هات موږ تاریخ مو یاندې موږ کاټه کی موږ پیدا کی موږ مجبور مکلف تاریخ څاره نه لرو.
د هلمند تاریخو د پیر او پلور په مرکزونو کې هم د دې نشي موادو به تر په خوا څو چندل وړ سوي. دلته هم د تاریاکو د کاروباریانو ترمنځ داسې باورونه شته چې ممکن د طالبانو حکومت راتلونکو کې د دې نشئی موادو پر کرکیلې او خرڅلاو بندیز ولګوي، نو ځکه ډېری خلک په دې امید تاریاک په کورونو کې ساتي چې نرخونه به تر دې هم څو چندل ورسي.
نومی نصرت الله دی. د تاریخ پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خرید او فروش لرو، تر نورو کلو باندې یو اندازه به هم شې، یعنی پروش کال په سلویر زره اته سلویر زره کلداري داس خرچېدل، شش کال تقریبا د اتیا زره څخه شروع تر دو اتیا زره پورې دغه سي تاریخ او هغه ششان خرچېږي. وروالی په دې باندې راغلی چې امارات شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي، نو موږ دا تصور د ځان سره لرو چې خامخا بندیږي، نو چې بند سي بیا به بند کې ګرانش ستا خامخا
د تاریخ موضوع چې راغله وروره د چا د چړې چې پنځه خلک یې لري و د خپل ضرورت لپاره راباشي، هغه څلور خوندې کوي وای امارات یې بندوي، یعنی امارات داسې بندېدنه دي چې انور دولت خو دا شل کاله وواله کمپاینونه نه ودود وستاره خوا وکړله نیکړه بند دا داسې بندوي چې په تلاک په راډیو کې هله ته ووایي چې تاریخ بند که دلته په جګر د نړۍ کتاب په جګر افغانستان کې تار ولیدي، نو په هغه ورځ بالا دا امارت نه دی. امارت
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست د پلان او همغږۍ سرپرست مدیر مولوی حمید د کوکنارو کرکیله د بزګرانو مجبوریت بولي، او وایي چې حکومت به یې هغه مهال د دغه نشئی موادو پر کرکیلې او کاروبار بندیز ولګوي چې کروندګرو ته یې د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
په هلمند کې ډېره غربت دی، تقریبا وچکالۍ دی او خلک د جنګو ځپلي دي او کډي مهاجر شوي دي، نو په دغه وجه باندې خلک دا یو عواید جوړوي دا تاریخ، په دغه وجه باندې خلک ډېر کړي. خو که چیرې اسلامي عمارت بند کړي نو بیا خلک اسلامي امر ته ژمن دي، هغه بیا چې عمارت یې بند کړي امر وکړي بیا خلک نه کړي، بیا په یوه آواز باندې انشاءالله د ټول هلمند کې به یو تار تاریخ هم ونه لیدل شي، انشاءالله ټول دې ته ژمن دي چې بند شي نو بیا بند دي.
د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره دوی ژمنه وکړه چې د تاریاکو کرکیله او د نشئی موادو قاچاق به له منځه وړي. هلمند د کلون راهیسې په نړۍ کې د تاریاکو او نشئی موادو د تولید مرکز بلل کیږي. په ملګرو ملتونو کې له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي په افغانستان کې د تاریاکو تولید 8% زیات شوی دی. په دې راپور کې زیاته شوی چې په افغانستان کې له دې لارې ترلاسه شوي پیسې 2,000,000,000 ډالرو ته رسیږي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې په راتلونکي کال کې د تاریاکو د تولید کچه د بزګرانو په تصمیم پورې اړه لري. دغه سازمان د نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بزګرانو سره مرسته وکړي تر څو د کوکنارو له کرلو لاس واخلي.
د زهرو کاروان دا خپرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 تر 1 بجې پورې له آزادي رادیو.
په زرګونو کډوالو چې یو شمېر هم افغانان دي بلاروس او پولند پر پوله تیره شپه یخه تیره کړه. د دې کډوالو په اړه پرون د ورځې په پیل کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د بلاروس له واکمن الکساندر لوکاشنکو سره پر ټلیفون خبرې وکړې. اروپایي ټولنې بلاروس تورن کړی چې له پولند سره یې پر پوله د کډوالو بحران رامنځته کړی، خو بلاروس دا تور رد کړی. نور په دې رپورټ کې.
تر څلور زره ډیرو کډوالو چې ډیری یې د افغانستان او عراق دي تیره شپه د بلاروس او پولنډ پر پوله په یوه ځنګل کې په سختو شرایطو کې سبا کړه. دا ځنګل د اروپایي ټولنې له پولې بهر دی. یو افغان چې اسوسییټډ پریس اژانس سید خپل نوم لاخصو ډډه کوله وویل
بلیس په ځنګل کې هوا ډیره سړه ده نو بشتا نه ډوډۍ وحشي څاروي هم ډیر دي له څلور ورځو راهیسې دلته یم شرایط ډیر سخت دي پښې مې له تګه لوېدلې
یو بل کډوال چې له بلاروس پولنډ ته اوښتی دی د بیلسکي په دیلسکي په ښارګوټي کې یې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل
بیا نشم کولی چې افغانستان ته ولاړ شم دلته هم څوک نه لرم پاتېدای هم نشم غواړم چې جرمني ته ولاړ شم هلته مې کورنۍ ده
د پولنډ د تاتارانو ټولنې تېره شپه په پوله کې پر ایسارو کډوالو ډوډۍ وویشله د پولنډ نوي په سلو کې استوګن عیسویان دي د تاتار مسلمانانو یو اقلیت هم ژوند پکې کوي په پولنډ کې د مسلمانانو د ټولنې رئیس مفتي توماس مسکویچ ریټرز اژانس ته وویل
پرته له دې چې څوک په پولنډ کې د قانوني استوګنې حق لري یا نه لري هر څوک دا حق لري چې پر سر بام ګرم ځای یوه کاسه تود سوپ یا توده ډوډۍ او ګرم کالي ولري
د دې کډوالو په ارتباط پرون د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشینکو سره په یوه اونۍ کې د دوهم ځل لپاره په ټلیفون خبرې وکړې میرمن مرکل د دوشنبه پورس هم له کډوالو سره د بشري مرستو په تړاو له لوکاشینکو سره شخېدلې وه اروپایي ټولنه وایي چې د پولنډ له پولیس سره د کډوالو دا ستونزه بیلاروس جوړه کړې ده او په دې ډول غواړي چې کډوال د اروپایي ټولنې لور ته راپریشتي او له دې ټولنې د خپلو بندیزونو غچ واخلي اروپایي ټولنې پر بیلاروس وروسته تر دې بندیزونه ولګول چې تېر کال هلته انتخابات وشول اپوزیسیون اعتراض وکړ لوکاشینکو اعتراضونه وځپل بیلاروس دا تور ردوي چې د اروپایي ټولنې لور ته د کډوالو د تګلار شوونه کوي او زمينه ورته برابروي
و امریدل چې د پولند او د بیلاروس د پولی پوګ دوکې په زورګونو کسان واړول چې یو شمېر هم افغانان دی او تیرش په هم سړه ان تیر کړه په کندز کې بیا د بوسکشي لوبي خزاني سیالي پیل شوي په دې ولایت کې د بوسکشي لوبه عموما د خزان او د پسرلي په فصلونو کې چې هوا سړه وي پیلېږي نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
په کندز کې د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د بوسکشي خزاني سیالي پیل شوي دي د کندز د بسکشی د فدراسیون مرستیال قیم خان وای چې بسکشی د افغانانو د کلتور یو برخه ده او باید هر افغان خپل کلتور وساتي او له یو نسل نه بل نسل ته انتقال کړي
فضل خدا بسار با صمیمیت و برادری بسات بسکشی آرام بسات امنیت
د بسکشی خزانی لوبه په آرام فضا کې جریان لري په دې سیالي کې د خان آباد چاردری علی آباد امام صاحب قلعه‌زاله او د نور ولسوالیو چپ اندازانو ګډون کړی دی موګل اسلامي امارت څخه مننه کوو چې د بوسکشۍ لپاره یې امنیت او سهولت رامنځته کړی دی
د بوسکشۍ د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چاپانداز په نامه یادیږي دیاس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو څخه وروسته په لوبه کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي اسماعیل پهلوان ازادي راډیو ته وویل د کندز ښار دورې سرته چیرته چې د بسکشی لوبې ترسره کیږي د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه زرګونه کسان د دغې لوبې نندارې ته راځي د بسکشی یو مینوال 50 کلن حضرت خان آزادۍ راډیو ته وویل
دا بسکشی له څو بازي نه جوړه موږ ته پلان یې خونه پاته ده او دا یو ډېر ښه بازي ده چې د خلک ځای دی جنگ جدل نشته وطن کې آرامي ده دا مخلوق ګوره چې داخلي دا تصویرونه تماشاچا ناست دي په سایرو توبت کې څوک څوک غرضار نه دي او قرار قرار ده
د بسکشی یو بل مینوال جمعدین له خپل ماشومان سره له امام صاحب څخه د کندز مرکز ته د دغه لوبې نندارې ته راغلی دی
دا جهار وخت اندغه یو قراری او اندغه یو وطن او عالمي را ولې موږ دې وته کې نو جنگ او جنجال ډیر خسته کړی سروې کال به چې تقریبا ما عمر دا د چې د اندغه لوبه په افغانستان کې روانه ده اندغه ډیر یو خلوبه ده
د بسکشي د لوبي وسیله یو خوسه یا هم خغه ټو زوی چې له حلالول او د نسل پاکول وروسته بیا هغه د څلور ویشت ساعتونو لپاره د اوبو په منځ کې کیښودل کیږي چې د پوستکي مقاومت یې ډیر شي او د خوسي وزن له څلوېښتو څخه تر پنځوس کیلو ګرامه پورې وي. خو چاپ اندازان وایي چې اوس دوی د بسکشۍ په لوبه کې له مصنوعي خوسي څخه ګټه اخلي.
او سم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې باید په افغانستان کې له اړو کسانو سره عاجلې مرستې ورسوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پرونۍ چاودنې مسؤلیت واخیست. په دشت برچي سیمه کې پرون په چاودنه کې د یو تن د وژل کېدو او د شپږو تنو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی و. خو فرانس پرس خبري اژانس تېره شپه ناوخته په یو راپور کې د چاودنې کې د دو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې چې کرزي لوی مجرم دی په ټویټر او فیسبوک ځواب ورکړ. ښاغلي کرزي پرون ولیکل چې د دې وزیر څرګندونې د تبصرې وړ نه ګڼي خو توصیه ورته کوي چې ملي وحدت او اتحاد د ګران هیواد د عزت او د یو باثباته ملي نظام د جوړېدو لاره ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي په بلخ کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د البته د طالبانو عمومي بښنې ته اشاره کړې وه او ویلي وو چې تر کرزي عبدالله او مسلم یار لوی مجرم څوک دي خو طالبانو په خپل نفس پښه ایښې ده. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو یې اووه مشکوک وسله وال په کشمیر کې وژلي دي. د ناتو د سرمنشي مرستیال مرچ جوانا د اوکراین شاوخوا د روسیې پراخ نظامي حضور ته اندېښنه ښکاره کړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د ارمنستان په وړاندې د ازربایجان ننګه وکړه. ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د سه شنبې په ورځ وروسته له نږدې یوه کال اور بند جګړه بیا هم پیل شوه. کمو غوښتې وې د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. خبری برخه هم دومره و. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي. د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه او د اساسي بشري حقونو
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو روسه لغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړې چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی. له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاسه ګریوان دي، خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري، خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي.
کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سیاو وهي او ما مهي ښځم وهي. ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده.
ځینې نارینه فکر کوي چې له میرمنو سره په تاوتریخوالي به د دوی ستونزې حل شي.
ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو په خپل دلي سیاست ته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه به دلته دا وایم چې انسان د سید او غریبي ته غیرت سړی باید دا دی یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی. که زه څومره سار سو واشه ته بې فائدې ده.
افغانستان کې چې هر ډول بدلون راځي تر هر چا وړاندې میرمنې له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. کله د ټولنې او کله هم د خپلې کورنۍ نادودې په پټه خوله زغمي. اوس چې اکثره کسان د طالبانو په لاس د افغان حکومت له سقوط سره بېکاره شوي دي، معاش یا هم کوم بل عاید نه لري. له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له یوې خوا بې وزلۍ او بې وسۍ، له بل لوري بیا د یو شمېر نارینهو تند او تیز چلند ځینې مېرمنې دومره په عذاب کړي دي چې په وینا یې رواني ناروغي ورته پیدا کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکي نرګس وایي چې یو شمېر نارینه ټوله ورځ په کور وي، زړه یې په دندې او ګټې پسې خفه وي، سترګې په مېرمنې او ماشومانو ورباسي. نوموړی په خپل کور کې د لانجو او شخړو کیسه کوي.
وسې نه وي، هغه بیا ورځې واخ بس ماشومانم وي ښځم وي. ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته بده خبره ده.
کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي م مام وهي ښځم وهي چې ډېر پورته په کار سي بیا م وهي
ډېر لکه اعصابې سي خرابوي بیا مهم و ما سره نه پیسې شته ده. تاسې ما نه کته وایي هغه غواړي رانه او قرار په کاله باندې ده په سپېړه باندې
بیرون غام یوسی دکور بچی ریوسی. که نارینا پا کور که دن ناستی پر وقت میرمنو تس پا کسپوری وی ماشمان وی او دبوی، نخپل هم آرام از له او خواه نشی وسی دلی. ده کابل اوسین که جمال که چه هم موتر چلوی، دا چه ده پخواه بچیر گت نش کولی، قصد په کور کې له ښځې او کوچنیانو څخه اخلي. هغه وایي په دې ښه پوهیږي چې مناسب کار نه کوي، خو بیا هم کور ته خلاص تندی نه ځي.
طبیعتا په اعصابو خو بوج راولي او دغسې بې پیسګیم ده، نو طبیعتا په اجتماع کې سړی فکر چرت خرابیږي. طبیعتا کور ته ځي خامخا په دې اغیزه کوي، هسې فکر چرت دا کوي چې قوانی سوم یا قرضداره سوم د پرزه پروشو یا مثلا د ټانګې تیل والا قرضداره شوم یا مثلا خو خامخا دغسې خشونت ته مخه کوي. هر انسان له مانه نیولې تر نورو پورې کنه، نو دا خو فقر دغسې اغیزه کړې ده په مونږ باندې. خو په دغه شرایطو کې خامخا له سړي نه اشتباه کېږي، لاس جکسه ورانه بالکل ولې نه، دا اعصاب نو خامخا خرابه دي. طبیعا هغه له مونږ نه خفه وي، مونږ له هغې خفه یو ذاتي. نو دغسې اوقات تلخي ده په کور کې، هم وایي چې کار نشته ده، بار نشته ده، دغسې په ټپه ولاړ ده، یوه روپۍ کور ته نه راوړي، تازه له کور نه پیسې وړي.
د هر انسان په ژوند کې لوړې او ژورې راځي، خو داسې خلک شته چې د بل انسان کرامات او بشري حقونو ته درناوی لري او د خپلو ستونزو حل د نورو په ځورولو کې نه ویني. جمشید یوسفزای چې په عاید کې 80% کمښت راغلی دی، د کورنۍ له میرمنو سره د خپل نرم چلند په هکله وایي:
وضعیت خراب شي نو زه باید کور کې وحشت راغلم چې دا ول نه سړی باید احساس کنټرول ولري، ځکه نو کنټرول اکثره ځایونو کې شته داسې، ولا بیکاري ده اکثره به تاسو خلک وینئ چې خپل د کور وسایل خرڅوي. ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو به خپل دلی چات ته خبره ډېر لرې موضوعیت ته ځي. زه به دلته دا وایم چې انسان د صحیح د غریبي ته غیرت سړی باید وکړي. دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی ده، که زه څومره سار سو واشد بې فایدې ده. صحیح ده، که مور ده که خور ده حتی که ګاونډیان دي پردي خلک نه، دا د مخې ته ملاویږي اګان سړی داسې خبره کوي ترخه ډېر نورمال په خوشحالۍ، ځکه هغه انسان به ډېر په بل لک وضعیت کې نو که ته چیرې ورسره نورمال در شاید هغه خوشحاله سي، خو زینه ورسره ټول سره عادي داول نه تر اوسه پورې په دې وضعیت کې په تېر وضعیت کې ډېرې خزینه دي سي مونږ به ته یو شاباسه هم باید ورکو. وظیفې خود لاس ورکړي، هغه تاسو ته معلومه، جهان ته معلومه ده، هغه کور سنبالوي، د کور چارې وربسر، نو باید یو شاباسه ورکړل شي. نو په دې خاطر زه ټول څخه دا شخصي یو پیغام ده سي، خو سره ډېر نیک رفتار دومره چې تاسو حق لري هغه هم حق لري، خو سره په صحیح رویه لاړ شي وطن نه دا به جوړیږي وروسته ان شاء الله. ټول خلکو وظیفې پرېښودې دي، ما وضعیت ټول سروې کړې، درس مې چې کړي د ټول دنای مونږ دې وخت کې یو بل مونږ وداغو سره وطن نه جوړیږي. ډېر ښایسته چلند باید سره وکړو د مینې ژوند.
دا یوازې نارینه نه دي چې بیکاره شوي دي او بیا غوسه د کورنۍ په غړو سړوي. ډېرو ښځو هم په بېلابېلو ادارو کې کار کاوه خو اوس یې پر مخ تړلي دي. آیا دوی هم د ځینو نارینهو په څیر د خپلو ستونزو غوسه تر نورو وباسي؟ 30 کلنې ماري چې په یو خصوصي دفتر کې پخلی کاوه اوس په کور ناسته ده. نوموړې وایي چې مېړه یې آیسکریم خرڅاوه، دا چې اوس هوا سړه ده او خلک هم دومره پیسې نه لري چې آیسکریم وپیري، دواړه کور ته عاید نشي راوړی، خو بیا هم یو بل نه ملامتوي، خپل ژوند په خوښۍ مخته بیایي.
مېړه مې راسره ښه ده، څه نه راته وایي؟ نیستم را تنوی شکر ده، تو سبیخی را سر جنگ نده کرده. اما بله مغا ده غریبی ده،
غریبی سے بے وسیم دس داس کرمان گرزی او شیم نکین اور کار اس کرمان ہم نستا دا وا خلاص اسی ز قرار کال کی ناس چائے ڈوڑی نور چ شے کل چائے سی کل ڈوڑی سی دغ سرا کو نور چ شے نی ول
دی چائے ڈوڑی پیسے خ پیدا کی
وستا کو کل یو کل نی خدا کرم
کل چ پیسے پیدا نہ کا اعصاب ڈی بیرن خرابی چ کور ترن سی بیتا تب قر کیگی
قر کیگی سو غس سٹڑے خود قر کیگی او کنی نس سنوائی
چ در توئی چ قر سی
ہا کن زرا تا نہ کین سوالا کرا تی سر تو ایم
وحیدی
نا وار نہ درام نکلے خپل زری تی ریزان باندې سنوای رات
نستی غریبی
و ما خپل غریبی زاری نو سنوای
د اکثر افغانانو دین اسلام دی او ډیر افغانان په دې باور دي چې کدی اسلام دین په رښتینی باندې عملی شي نو خځو ته ډیر حق او پوره قدر ورکړی دی. دینی عالم او د پوهنتون استاد نور الله کوثر وایي چې له میرمنو سره زور زیاتی هغه هم په داسې مواردو کې چې اصلا ملامت نه وي لویه ګناه ده. نوموړی زیاتوي،
اسلام حکم کوي چې همیشه نارینه او ښځې په ژوند کې دواړه سره مساوي حقوق لري او په بل باندې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف د خزل لپاره هغه حقوق دي لکه څنګه چې دوی باندې مکلفیتونه دي، یعنی حقوق او واجب او مکلفیتونه دا دواړه په اسلام کې مساوي دي. ځینې نارینه په کورونه کې ډیر بد رویه کوي، مخصوصا په دغه وختونو کې چې د بیکاری ده او کور کې نارینه ډیر اوسیږي او بدخلقی کوي. دا بدخلقی اسلام نه مني، بلکې اسلام حکم کوي چې دواړه خپل منځ کې دي هغه متقابل احترام ساتلو سره په ډیره ښه طریقه او نیکه طریقه دی یو بل سره برخورد وکوي او داسې برخورد وکوي چې هغه شان دی یو مؤمن نه ده. وعاشروهن بالمعروف الله وایي معاشرت په نیکه وجه سره تاسې یو ښځو سره وکوي او د الله امانت دی ښځې په کورونو کې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا د الله امانت دی تاسو سره او د الله په امانت کې تاسو خیانت مه کوئ، د الله امانت مه هغه کوئ مزای کوي. نو لمدې وجه نه لازم ده په نارینه او په ښځینه په دواړو باندې چې هغه متقابل احترام ساتلو سره له تاوتریخوالي نه کورنۍ تاوتریخوال نه ځان وساتي. که نارینه دا کار وکړي که ښځینه وکړي هغه د الله په نظ باندې ملامت ده.
ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وایي چې په ګډ ژوند کې هغه هم د ستونزو او سختیو پر وخت متقابل درک د بریالیتوب لومړنی ګام دی. نوموړی په پیل کې په کورنیو کې په میرمنو باندې د وروستي سیاسي نظام د بدلون تاثیر روښانوي.
وروستي تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک به برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو په لومړي کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول به برخلیک دی او تر اوسه دو برخلیک معلوم نه دی او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کی او دو نه دی اندېښنه لري چې دو برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه بیدایی.
استاد په داسې وخت کې یو د بل زغمل یو بل ته حوصله کول څومره ګټور او مناسب کار دی.
په دې حالت کې د یو بل زغم یو بل ته نیکه مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه هغه څه چې د اسلام سپیڅلي دین ارشادات دي ورته پام وکړي، هیڅکله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاري له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولی شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډېر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دندې لاسه ورکړې په کورونو کې دي. آیا دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار دی دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مه کړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم حوصله شفقت او مهربانی نه کار واخلی، د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، له خپلو تجربو راته وایئ چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پرمخ بیایي؟
خامخا د هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې دا دی چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عاقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتي دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي ډېر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې تر څنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډېره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې تر څنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کې. دا هغه فکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
درنو دوستانو، په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوو. که غواړئ پر کومه مشخصه موضوع د خبرونه چمتو کړو، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211401. اوس هم نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقونو خبرونه ته مو هر کلی کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. دوستانو، په دې خبرونه کې د انتخاب په حق باندې غږیږو. چې درون میلمه هم لرو، چې محترم نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه غړی او همدارنګ مدني فعال. دوی ته به په پیل کې ښه راغلاست وایو. اصولي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو او خپلې پوښتنې به مطرح کړو. د انتخاب حق، البته یعنی که د علمي نظره حقوقی نظر را تعریف کړی نو خبروی.
ډیر مننه رازو دې ته چې د انتخاب حق د حقوقي نقطه نظر او د علمي نقطه نظر څخه تعریف کو. چې د علمي نقطه نظر د یو شی یا یو کس یا یو چیز را ایستل دي دغو شیانو یا کسانو یا چیزونو له مجموعې څخه. که چیرته موږ وګورو یو انسان په خپل روزمره ژوند کې د مختلفو شیانو، چیزونو او کسانو سره مخکیگی چه دای دی حقوق چخه بعضشان انتخابوی چه دوی تا پا نظر خراجی یا دوی تا پا نظر مپید ورده تمامیگی. نو دا دی علمی نقطه نظره دی انتخاب دی حق تعریف و او بل که را شده حقوقی نقطه نظر چخه تعریف کو. نو حقا دا چه دیو کس یا یو شی یا یو چیز را استل دی یا دو شانو دی مجموعی چخه چه غبه دی داخلی قوانینو یا پا هیواد که دی ناپیزه قوانینو و کچیر دی اسلامی هیوادونه و دی اسلامی شرعت یا دی اسلامی قوانینو خلاف در شای نیوی او دی غب مقابل که بکن ویده یا اخلاقی مسئولیت موجود نیوی.
کور ودن اصولی سب رزو محدودتونو بانو بیوغگی گوچه. آیا دی انتخاب حق محدودتونو هم لری؟ کسنگ.
نو اختیار چه ده محدودیتونه لری پا مکمل دول انسان نیش کوله چه ده سزلا وغاری حقا ده تر سرکلی ده خپلا ده اختیار حدود لری پا جامعهو که ده هوادونو پا قوانینو که ده هوادونو پا روپونو که ده هوادونو پا مصاحبو که چه همده ده اختیار حدود همده ده قوانین همده اروپا داد همده مذاهب تاکی چه دی غوط خواه انسان نیش کوله چه سر ووی انسان دی غوط خواه پخواره بی زکه با کم سیمه که کم حواد که چه کم خلق و سیدی حقا دی همه گو قوانین او ارپادات او دغه خپل مذهب تابع وي. که چیرته یو شخص دغه خلوړ لاشي نو هغه ټول خلک بد پرې وي، حتی د قوانینو په اساس باندې جزا ورکول کېږي چې په دې اساس مدني مسؤلیت او جزایي مسؤلیت او همدارنګه اخلاقي مسؤلیت ورته متوجه کېږي. نو اختیار چې دی محدودیت لري، انسان په مکمل ډول نش کولای چې دوی هر څه ترسره کړي زلې وغواړي.
البته دا به هم پوښتم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه څه ویل شوی دی؟
ګوره که چیرته مو د افغانستان نافذه قوانینو او یا ملي قوانینو او نړیوالو قوانینو یا اسنادو ته، یا چې د افغانستان نافذه یا د افغانستان ملي قوانین، اساسي قانون، جزا کود، مدني قانون، تجارت اصولنامه او نور قوانین، او همدارنګه نړیوالو اسنادو ته د بشر حقوقو خپلواک اعلامیه، او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون چې په 1968 کال کې رامنځته شوی وګورو، په دې کې به موږ یو مشخصه ماده د اختیار په برخه کې پیدا نکړو. مشخصا نه دی واضح شوی چې د اختیار په برخه کې یو ماده راغلی وي چې هلته د اختیار مکمل ډول پکې واضح شوی وي، خو د نورو موضوعاتو په یادونو سره اشاره ورته شوې ده چې لکه د مثال په ډول د بشر حقوقو په نړیوال اعلامیې په درویشتمه ماده کې وایي هر څوک حق لري چې کار وکړي، او دوی د کار په ټاکلو کې اختیار لري چې دوی خپل ځان ته هر کار انتخابوي دوی اختیارمند دي. چې همدغه ماده د افغانستان په اساسي قانون کې هم ځای پر ځای شوې ده، او هلته هم ټولو ته اختیار ورکړل شوی ده چې تاسو د کار په انتخاب کې اختیار لري چې کوم کار انتخابوي. او همدارنګه د انتخاباتو برخه کې کوم مواد شتون لري چې هر څوک کولای شي چې ځان انتخاب کړي او یا بل ترایه وکړي، په دې کې اختیار لري چې ترایه ورکوي، په ترایه کاروي، ښکاره کاروي، د خپل ځان انتخابوي، بل ترایه ورکوي. دا نو د افغانستان په اساسي قانون، د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه، او د مدني او سیاسي حقوقو په کنوانسیون کې شتون لري. همدارنګه دې ته ورته ډېر موضوعات په دې قوانینو کې شتون لري، خو د افغانستان مدني قانون په 1992 ماده کې خپل د حق د کوم وخت چې د حق منابع دوی ته تشریح کوي، د حق منابع دوه برخو ته ویشي چې یو حقوقي تصرف ته او بل حادثه ده، او د حقوقي تصرف ته خپل لسې وایي چې د انسان د اراده سره یا په اختیار سره رامنځته شوی وي، د خپل یو اختیار د حقوقي تصرف ته، یعنی د انسان په اراده سره یو کار ترسره شوی وي هغه ته خپل حقوقي تصرف، یا د انسان په اختیار یا په اراده سره په اختیار سره رامنځته شوی وي تصرف ویل کیږي. دلته خپل په د مدني قانون په مشخصه ماده کې خپل هم د اختیار په برخه کې حقوقي تصرف ته یادونه شوې ده.
کورودان ارزو اسلام ته، البته د اسلام نظر به هم وسېړو چې په اسلامي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه څه ویل شوی دی کنه؟
د اسلامي شریعت په کتابونو قوانینو کې د انتخاب د حق په برخه کې مختلف موضوعات مطرح شوي دي چې خپل الله جل جلاله په مبارک کلام قرآن کریم کې د سورۃ یاسین کې فرمایي چې واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، یعنی دوی انتخاب کړل نور معبودان، او چې امید دي چې دوی ته به ګټه ورسي. په دې کې الله جل جلاله د انتخاب د حق برخه کې فرمایي دي چې دوی، یعنی انسان چې ده انتخاب لری، انتخاب اولی شي، نو ده خلک چې دوی خپل انتخاب کړی دي، امید دي چې دوی ته به ګټه ورسوي. او بل ځای کې فرمایي چې ان لکم فیه لما تخیرون، په هغه دنیا کې چې هر څه تاسو غواړئ هغه تاسو ته ورسیږي، یعنی تاسو چې هر څه غواړئ دا یو انتخاب دی، چې تاسو هر شی هلته انتخابوئ نو هغه به تاسو ته ورسیږي. همدارنګه په اسلامي شریعت په نورو کتابونو د نبی صلی الله علیه وسلم په مبارک او احادیثو او نورو فقهي کتابونو کې د انتخاب حق او برخه کې مختلف موضوعات شتون لري. خو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په اسلامي شریعت کې هم انتخاب حق محدودیت لرونکی دی، چې هغه محدودیت لري چې ته خپل حد څخه به اخوا نه اوړي.
اها، مننه کو. اصول صاحب، چې د البته د ملي او بین المللي قوانینو په اړه مو هم رڼا واچوله، همدارنګه اسلامي قوانینو په اړه هم. مکلفیتونه ته چې حکومتونه څومره مکلف دي چې خپلو وګړو ته د انتخاب د حق په تامینولو کې زمینه برابره کړي؟
حکومتونه ډېر مکلفیت لري چې خپلو خلکو ته، خپلو افرادو ته په مختلفو برخو کې چې کوم له دوی د دوی هلته علاقه ده، هلته زمینه سازی وکړي، هلته هغو خلکو ته چې خلک کوم شي سره علاقه لري هغې ته دندې، هغې ته ځایونه، هغې ته کارونه پیدا کړي. نو دا هلته د حکومت غټ مکلفیت ده. نو انسان په خپل ژوند کې د مختلفو انتخابونو سره مخ کیږي، لکه د تحصیلاتو لپاره چې دوی غواړي چې تحصیلات وکړي، او د نور دندې په ټاکلو کې، او همدارنګه د یو وظیفې پیدا کولو کې چې هغه خپله خلک دوی انتخابوي، د انتخاب په اساس باندې دوی ورځي. نو په دې برخه کې دولتونه غټ مکلفیت او کلک مکلفیت لري چې دوی ته باید د دې زمینه مساعده کړي چې خلک ناهیلي نه کړي، او خلکو ته هوډ ورکړي، خلک نور هم تقویه کړي.
ډېره زیاته مننه اصولي صاحب کورودان، که په پای کې راته خپل پیغام وړاندې کوي د انتخاب د حق په اړه خبرې.
زما پیغام دوستانو ته دا چې کله چې دوی انتخاب کوي، په انتخاب کې باید دقیق اوسیږي. په انتخاب کې د چا څخه ترس مه لرئ، مشوره ورسره وکړئ خو ترس مه لرئ. د ترس ته چې زموږ زیاتره مشکلات یې موږ ته مخ ته راوړي دي، او زموږ ډېر پلانونه یې خراب کړي دي. او کله مو چې د چا سره مشوره کوله، مشوره یې د هغو خبره په ځان تحمیلوئ، مه پوکې فکر کوئ، وروسته د فکر نه یو شی انتخابوئ.
ډېره زیاته مننه اصولي صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه او په خپرونه کې راسره وئ. کور ودان درنو دوستانو، دا د دې ونې د سیاسي او بشري حقوقو خپرونه چې تاسو موږ وړاندې کړه، تر بیا چې تاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاس سپارم. الله مو مل شي.
مسافر.